شو یو ځل بیا په مکرې دي خبرونه لندېسته. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي په افغانستان کې د محاکمې له پریکړې پرته د هغو افغانانو نیونه چې د خپلو او د نورو د حقونو دفاع کوي غیر قانوني ده. نیکلاسن نن سه شنبې په خپل ایکس پاڼه کې ویلي دغه نیونې همدارنګه د کورني مشروعیت او رغنده خبرو اترو لپاره اړین باور هم کمزوری کوي. په عین حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسیو د مشر ویاند نبیلا مصرعلي په یو پوست کې ویلي اروپایي ټولنه له واکمنو طالبانو غواړي چې غیر قانوني نیونې ودروي او د زده کړې د فعال او قلملار ټولنې مشر متیو لا ویسا او د غراز دوه نورې ښځینه فعالانې جولیا پارسی او ندا پروانی سمدستي خوشی کړي. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن سهار د چین په رسمي بلنه د هیواد ته لاړ. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه پلاوی د چین په شیجانګ ایالت کې د ترانس هومالیا فورم په دریمه ناسته کې ګډون کوي. د هغه په وینا په دغه فورم کې د هومالیا د غرونو شاوخوا هیوادونو پر اقتصادي همکاریو او سیمه ییز اتصال خبرې کیږي. د طالبانو د حکومت دفاع ادامې وزارت د کابل جلال آباد لوی لارې د اصلي مسیر د بیرته پرانستلو خبر ورکړی دی. د وزارت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه لاره د غره د ښویېدو له کبله تړل شوې وه او له درې ورځنیو هڅو وروسته پرون ماښام بیرته پرانستل شوه. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې اکثر هغه افغانان چې د طالبانو د حکومت له ویرې پاکستان ته تللي هلته ځورول کېږي، نیول کېږي او افغانستان ته استول کېږي. په هند کې د نړیوال جام د تمریناتي سیالیو په لړ کې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ لوبه روانه ده. د نړیوال جام سیالي د راتلونکي پنجشنبې په ورځ د انګلند او نیوزیلند ټیمونو ترمنځ په لوبې سره پیلېږي او افغانستان به د راتلونکي شنبې په ورځ له بنګله دېش سره د لوبې ډګر ته ووځي. او ساینس پوهانو پیر اګوستینی، فرني کروز او انیل هویلر د لمر د مختصرو وړانګو چې لنډې شېبې ثبتوي په اړه د خپلو تجربو په خاطر نن د فزیک په برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړه. د دوی موندنې له بشریت سره د اټومونو او الکترونونو دننه نړۍ د څېړنو لپاره نوې وسیلې په لاس ورکوي.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د 15 دقیقې بحث مو زنوري اسنوري هر کله کوم. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت وتړل شو. سفارت چې چارې د پخواني حکومت لخوا ګمارل شو ډیپلوماتانو سمبالولې د شنبې د ورځې ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل چې سفارت یې ځکه وتړه چې هند ډیپلوماتیک ملاتړ نه کوو او له بلې خوا هم په کابل کې حکومت تر اوسه نړیوال مشروعیت نه دی خپل کړی. په اعلامیه کې د سفارت لپاره د منابعو د کموالي او د ډیپلوماتانو لپاره د ویزې د نوي کولو په شمول ځینو نورو ستونزو یادونه هم شوې ده. د اعلامې له مخې د سفارت ټول ملکیتونه او تاسات د هند ډیپلوماتیکو استازولیو د ساتنې محافظتي ادارې ته سپارل کېږي، خو په عین حال کې د هند په ممبئی او حیدرآباد ښارونو کې د افغانستان قونسلګریو ویلي چې د دوی فعالیتونه دوام لري. د هند بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت چارواکو تر اوسه په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت د تړل کېدو په اړه غبرګونونه نه دي څرګند کړي. د هند حکومت د طالبانو له حکومت سره چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی محتاطانه دریز غوره کړی دی. د 2021 کال د اګست په 15 واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې په کابل کې سفارت تړلی، خو د لومړي ځل لپاره یې له طالبانو سره تعامل د 2022 کال یعنې تیر کال په جون میاشت کې هله پیل کړ چې کابل ته د بشري مرستو د څارنې لپاره یو ډیپلوماتیک درې کسیز تخنیکي ټیم واستو. د هند حکومت ویلي له ژمنې سره سم افغانستان ته 50,000 ټونه غنم او د واکسین او نورو روغتیایي وسایلو په ګډون څه باندې 200 ټونه مرستې رسولې دي. نن په دې 15 دقیقې بحث کې له خپلو میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې ولې په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت وتړل شو. د سفارت د مخکنیو ډیپلوماتانو په خبره آیا په رښتیا نوې ډیلي د چارو د دوام له ډیپلوماتیک ملاتړ لاس واخیست؟ آیا نوې ډیلي په دې اقدام سره غواړي په راتلونکي کې د طالبانو لخوا ګمارېدونکو ډیپلوماتانو ته لاره پرانیزي چې د دې سفارت چارې مخته یوسي؟ د سفارت په تړل کېدو سره په هند کې د میشتو په لسګونو زره افغانانو وضعیت به څه ډول اغېزمن شي؟ دا او نور مسایل په دې بحث کې څېړو. د حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي په خوانی استاد نصر الله استانګزي او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مشر صدیق منصور انصاري زموږ میلمانه دي. لومړی استانګزي صاحب، تاسو درځو د بحث ښه راغلاست. مخکې مو خبرې وکړلې، ډېر وخت تاسو ویل چې نه لرئ، خو که په پیل کې د دغه اقدام په باب خپل نظر سره شریک کړئ چې ولې په اوس وخت کې په نوې ډلې کې د افغانستان سفارت تړل کیږي.
سلامونه تاسو ته انصاري صاحب ته اوریدونکو ته. عرض کوم چې اصولا په حقوقي لحاظ لویه ستونزه په اوسني وضعیت کې د افغانستان د سفارتونو چې په هر کې فعال دي او سیاسي استازولي کوي په حقوقي لحاظ یو کړکېچن حالت دی، یعنی یوه لویه حقوقي خلا ده. په دې معنی چې سفارت معمولا د دولتونو استازیتوب کوي، خصوصا سفیر چې د مملکت د اول شخص استازیتوب کوي. په دې اساس لویه ستونزه دا ده چې دا یوه حقوقي خلا ده، چون دغه سفارت معلوم نه دی چې د کوم دولت استازیتوب کوي. بنان دا لوی حقوقی ستونزه ده. را رو پاین که مشخصا د ایندیانو سیاست له افغانستان سره معمولا د دوی د منافع پر مبنا ولاړه و، هیڅ وخت سیاست کې دائمی دوستی وجود نه لري. بنان ایندیانو د خپل موجودیت له اول نه له افغانستان له مختلفو دولتونو سره، چې په کابل کې حاکمان دي، له هغوی سره په مستقیم او غیر مستقیم ډول روابط درلودلې دي. په استثنا د طالبانو د اول دورې چې د دوی سره کوم رابطه نه درلوده، او هغه دلیل هم دا و چې هغوی د استاد رباني حکومت یو مشروع دولت ګاڼه او د رباني دولت په ملګرو ملتو کې هم استازیتوب درلوده. زه فکر کوم چې اندیان نور علاقه نه لري چې افغاني ډیپلوماتان یا له افغاني سفارت سره راکړې ورکړې ولري. طبیعي ده قنصلي روابط لکه چې ویل شوي دي هغه ساتل کېږي، او لبل خوانه د ما نظر داده چې اندیان تا پرده لاندل تا کابل سرم راک و اکبر کرلری، او لره بمنی چه دی کابل نه دیپلوماتان اومنی.
سانیزه سب فقط غیوه بلا پختنه که تاسو زواب کی نوی دیلی که دی افغانستان سفارت دست محل ترل کی گی چه دی افغانستان پا اکثر و گوانده و هیوادونو که دی طالبان و لخواه گمرل شو دیپلوماتان و تا اجازه ورکل شوی ده چه دی افغانستان دی سفارت چار یا دی کنسلگره و چار مخته یوسی. فکر کوئی چه دی نوی دیلی لخواه با طالبان و لخواه دی سفارت لپاره کوم دیپلومات ته اجازه ورکړل شي چې په نږدې راتلونکي کې هلته کار پیل کړي، ځکه چې موږ له هند د ډیرو افغانانو پیغامونه درلودل چې دوی وایي چارې به ډیرې تکنی شي، ځکه چې په هند کې په لسګونو زره افغانان اوسي، هغه هوا ته ډیر افغانان زی او راځي، او د سفارت فعالېدل یو مهم جز دی.
ما مخکې برز درلوده چې هندیان کله چې 2022 کال کې خپل سفارت پرانیزي، هلته ډیپلوماتان لیږي. په ډېر طبیعي ډول دا ډیپلوماتان هلته بې کاره دي، ناست د طالبانو له حکومت سره باید روابط ولري. البته پټ او محرم د ما باور دا ده چې زر یا ممکن په راتلونکي کې هندیان له دغه موجوده خلا نه چې د افغانستان سفیر په ډیلي کې رامنځته کړی د نوې استفاده وکړي، او په طبیعي ډول به حداقل د سفارت صدر کني بیا د ډیپلوماټان په ساتره د روابط په یو شکل د اشکالو یا په تخنیکي بڼه بیرته فعال کړي. د ستونزو د حل لپاره زه باور کوم چې هغه افغانان چې هلته دي، البته کنسولي چارې طبیعي چې کنسولګریان هلته باید ترسره کړي، اما لویه ستونزه د افغان محصلینو ستونزه ده چې هغوی یوازې کنسولي اړخ نه لري. موږ په ډیلي کې هلته فرهنګي آتشه درلوده، دالی تحصیلات آتشه هم درلوده چې متاسفانه هغوی ته به دغه موجوده حالت ډېر ستونزمن شي.
مننه کور ودان د حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله استانګزی چې په دې بحث کې مو سره ګډون وکړ. کور ودان د موږ بل میلمه د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مشر صدیق منصور انصاري هم د ټلیفون لارې سره وصل شوی دی. انصاري صاحب، تاسو ته درجو استانګزی صاحب ډیر وخت نه درلوده، د دې لپاره مو هغه دوه پوښتنې له ښاغلي استانګزی نه مطرح کړلې. تاسو دغه اقدام څه ډول ارزوئ؟ نوې دلی سفارت وترل شو په خوانی ډیپلوماټان ویلی چې د هن حکومت ورڅخه د ډیپلوماټیک هغه سیملاتل چې مخکې کاوه سینه کوي. آیا خبره هم تاسې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نوې سپتاسي خاګي ستنځي همکارانو ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. موږ او تاسو په تیر نږدې دوه کالو کې د طالبانو د اسلامي تحریک راتګ او دلته د اسلامي امارت په نوم د حکومت او نظام د قیام نه وروسته دوی ډیپلوماټیک حرکات او فعالیتونه وینو په ډېر بتی مګر دقیق شکل دوی په ځینو ګاونډي هیوادونو کې وکړای شول چې د پخوانی حکومت چې د ډاکټر غنی او عبدالله په مشرۍ تشکیل شوی و د هغوی له فرار وروسته چې میدان یې پرېښود او هغه حکومتونه چې پخوا و لکه د ښاغلي رباني په نوم چې کوم حکومت و او تیر ځل طالبان راغله وی فرار وکړو مګر هغه غنوم لزان سره وساتلو هغه بیرغ به په هر ځای کې راپولو کوم ډیپلوماټان چې درلودل هغه په یو شمېر هیوادونو کې وساتل شو پرته له پاکستان او سعودي عربستان او غالباً متحده عربي امارات. اوسنۍ حالت او وضعیت له هغې سره په دې توپیر لري چې ډاکټر اشرف غني چې په الوتکه کې والوت نو په ځمکه یې هېڅ پرې نه ښودل. د نړۍ په هېڅ کونج کې هم هغه د خپل حکومت داعیه ونه ساتلی شوه او نه یې دفاع وکړی شوه. نو په همدې اساس ممکن ګاونډي هېوادونه هم دې ته راغلي وي چې له شته حاکمانو او مسؤلینو سره ډیپلوماټیک مراودات ولري ځکه هغوی خپلو ګټو ته ژمن وي همیشه او له ملتونو سره د اړیکو پرېکون او یا هم له هغسې بې بندوبار او بې حساب او بې کتابه خلکو سره چې تر شا دولتي او حکومتي یا د نظام پشتوانه ونه لري د هغوی مالي چارې د هغوی د شفافیت مسایل د هغوی سیاسي او ډیپلوماټیک وضعیت او تشخص او هویت او حیثیت ساتل د هیڅ هیواد د وس کار هم نه دی او سفیر خو په معلق شکل یا ډیپلومات په معلق شکل چې تر شا نه حکومت ولري نه نظام ولري نه جغرافیه ولري هغې ته سفیر نه شي ویل کېدی. خو هغه ستونزه او مسله چې د تړل کېدو او یا هم د ډیپلوماتیکو اړیکو د تجدید مسله ده په دې مکس په کار دی که چیرته د هند حکومت په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت او ورسره په ممبئی کې جنرال کونسلی او یا په نورو ځایونو کې نمایندګي بشپړې تړلې وي او بل شاته نوي سپارلې یا د سپارلو اراده ونه لري دا به زه فکر کوم هغو افغانانو ته چې هلته په زده کړو بوخت دي او زرګونه دي یعنی هر کال د زرو شاوخوا له زرو تر دوه زره افغان محصلین به هندوستان ته تلل ته به لوړې زده کړې کولی څوک د لنډمهالو پروګرامونو دپاره تللي وو څوک د لیسانس ماستري او دکتورا دپاره هغوی ته به د کونسلۍ د برخې او نورې په علمي او تشویقاتي برخو کې پراخې ستونزې راولاړې شي او تر څنګ به په اقتصادي او سوداګریزو او کلتوري برخو هم ژور تاثیرات پرېوځي.
بله مننه انصاري صاحب. یو خو اړخ د دولتونو ترمنځ د ډیپلوماتیک عرف یا هغه اړیکو موضوع ده او بل د دواړو هیوادونو دی هغه هیوادونه چې سره ډیپلوماتیک اړیکې لري د خلکو موضوع ده. تاسو یادونه وکړه د هند حکومت په خوا هم په لزګونو زره افغان محصلینو ته تحصیلي بورسونه ورکړي دي سکه کال هم ورته اعلان کړي خو انلاین تقریبا د 2023 کال او 2024 کال لپاره زرو نو افغان محصلینو ته بورسونه ورکړي. په صورت پر دې به هم بورسته وغږیږو. د ډیرو په هند کې میشتو افغانانو هم ازادي رادیو ته د سفارت په تړل کې دوه خبرګونونه څرګند کړي. ورسته به د څو تنو واورو خو د سیاسي چارو شنونکي طاهر زلان ته هم خراغ لاست وایو چې خبرونه زموږ د بحث ته را سره یو ځای شوی دی. زلان صاحب تاسو څرګندونه واورئ د انصاري صاحب.
بسم الله
مختلف اړخونه لري د سفارت تړل کېدل تر اوسه پورې دغه سفارت پرانستې او د طالبانو د واکمنۍ هم څه باندې دوه کاله تیریږي خو پخوانیو د حکومت ډیپلوماتانو په دې سفارت کې کار کاوه فکر کوي چې دا به د په کابل کې د واکمنو طالبانو په وړاندې د نوی دیلی په سیاست کې د بدلون پیلامه وي ځکه نوی دیلی د افغانستان له حکومتونو سره تل د سي محتاطانه دریز غوره کړی دی
سلام تاسو ټولو له لومړی اړخ خود دغه د سفارت د بندیدو په ظاهر دغه کې دی شي کله چې د دوه ودونو ترمنځ د سیاسي اړیکو یو بیسټ نوی موجود نو ښکاره خبره ده چې دغه ډیپلوماټیک نهادونه په کوربه هواد کې یا متقابل دوه اړخونو ته بیګټی کیږي او په یو ساکن حالت تلويږي خو د افغانستان مسله د نورو هیوادونو د دغه د ډیپلوماټیک اړیکو د تعریف په اساس باندې لګت څه مختلفه پدې ده چې د افغانستان زیات شمیر وګړي په مختلفو باڼو کې کده زده کوونکو په توګه دي کده سوداګرو په توګه دي او کده کډوالو په توګه دي زمونږ په ګوندۍ او په لرو ګوندۍ هیوادونو کې یعنی د نړۍ په ګډ ګډ کې پراته دي لدې کبله د سفارتي اړیکو نور اخوا ډیر کنسلی امور داسې و چې هغه د دواړو طرف ته د وګړو ترمنځ هغه د سلی امور د سہولتونو او سنتیاو درمنځ د کول د پر ډیر ضروری و د افغانستان زیات شمیر سوداګرو په هند کې سرمایه گذاری کړې و د هندي شرکتونو او مختلفو اصناف سره سوداګریزي اړیکې درلودلې همدا ډول د زده کړو په برخه کې ډیر زیات افغان ځوانانو ته په زده کړو بوختي چې دغه ټول د دې تقاضا کوي چې باید وخت په وخت د ویزو مسله راځي د تذکری مسله راځي د تعلیمي اسناد دو مسله راځي نو د دې لکبل د اړیکې
زنه صاحب خبر هم ده چې ګمانم چې هند غواړي چې د سفارت چاري طالبانو ته وسپاري د طالبانو لخوا ګمارل شوی ډیپلوماټان په راتلون کې یو منی یو دم خو دا کار نشوي کولای چې پخوانی لري کې او د طالبانو ته اجازه ورکړي آیا فکر نه کوي چې دا به یو د زمینی برابرول وي
دوه مسایل موجود دي یو خدای تر کومه پورې چې تازه نو سیاسي خو کې دغه کوم څه سرکونه نه لیدل کېږي چې ګوندې د هندستان دولت ته طالبانو ته پرته له تعامل او پرته له یوې مصلحت نه تمایل پیدا کړي د طالبانو په اړه د هند دولت دریز دا دی چې دغه ډله د ځنو هغه ډلو سره اړیکې لري د وسلوالو ډلو سره چې هغه په کشمیر کې وخت په وخت هغوی جنګونه کړي دي او همدا ډول د پاکستان سره د دوی اړیکې دا هم د هند لپاره ډیر د اساس دغه دی نکات دي خپل په داخله د افغانستان کې وس مهال د هندي ډیپلوماټانو یا د هغوی د نورو شرکتونو لپاره فعالیتونه چي دي هغه د اطمینان وړ نه دي نو لدې قبل هین فعلا دغه سی باور نشي کېدلی چې هغوی به دومره زرګنی پراته له یو نړیوال مشروعاته د طالبانو استازي نوی استازي ومني
بله من نه زلان صاحب بیاوم خبري وکم انصاري صاحب هند د افغانستان په مسله کې یو د سیمهیز مهم لوبغاړی بلل کیږي کراش دیته د هند او چین هغه موقف ته په سیمه کې چین سمود مخ کې د افغانستان لپاره نوې سفیر وګماره او هغه هم په داسې تشریفاتي بڼه باندې لکه چې د یو پرسمت پیژندلو حکومتونو لپاره دوی معرفي کوي فکر نه کوي چې هند هم په هغه لور روان دی لبلې خو په سیمه کې د طالبانو د حکومت ډیپلوماټان ورسره بلې د افغانستان د سفارتونو او د قونسلګریو چارې تر لاسه کوي نوې زینو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړ چې د طالبانو نوې ډیپلوماټ په انقره کې اجازه ورکړل شوې ده چې د سفارت چارې مخته یوس یعنی د سفارت لپاره د لومړي سکرتر په توګه ټاکل شوې ده او د ترکیه حکومت هم دا منل چې کولای شي کار پایل کړي فکر نه کوي
موږ فکر کوو چې دغه نږدې دوه کاله چې په دې شکل لکه مخکې چې ما اشاره وکړې تیر شو او په مقابل کې هیڅ داسې قوت ادراس او یا هم دایره رامنځته نه شوه چې
هغوی د حکومت جلا وطن حکومت او یا هم د خپلو سفارتونو او ډیپلوماټیکو ادارو د ساتنې د خپل سیاسي او ډیپلوماټیک تشخص د اعادې او یا د هغې د خوندیتابا او تحفظ غږ پورته کړی شي. هر څه غنی په هوا فراری شو او هر څه په ځمکه پرېوتل او لا هغه پراشوتونه چې ترې پاتې دي هغه به هم ځمکې ته را پرېوځي لکه موږ او تاسو چې ګورو. یو دلته فکر کېږي چې د چین مسلې ته تاسو اشاره وکړه. هند او چین په سیمه کې هغه دوه ګاونډي دي چې په پراخ اقتصادي، سیاسي، نظامي او تخنیکی رقابت کې سره واقع دي. د نفوسو له درسه هم موږ او تاسو ولیدل چې ساکل هندوستان لومړی مقام ترلاسه کړ، د 2 میلیارد نفوس واوخته، د نړۍ د اقتصادي پرمختګونو په راس کې قرار ونیو، دغسي د سپوږمۍ هغې برخې ته چې تر اوسه د نړۍ هېڅ هېواد خپله سپوږمکۍ نه وه لېږلې دا وشوه چې دوی هغه کار وکړ او نور پرمختګونه یې هم وکړل. د ډیپلوماتیکو اړیکو په برخه کې د چین را مخکې کېدل د هندوستان لپاره هم یو سیګنال وو او په دې لار کې به هغوی هم هڅه کوي چې خپل یوازینی رقیب په سیمه کې پرې نږدي چې دومره هغه هېواد ته ول نږدې شي چې دا اوس یې له پاکستان سره هم حتی د کرکیچونو او د ناندرو غږونه په پراخه کچه پورته کېږي. هغه د ټي ټي پي مسایل دي او که نور دي. ممکن هندوستان د خپلو ستراتیژیکو اهدافو لپاره، د خپلو ګټو لپاره داسې هڅې وکړي چې رانږدې شي. پخوا هم هغه معلومات چې موږ لرو د قطر له دفتر سره غالباً یا هم د ځینو چینلونو له لارې بعد داسې هڅې شوي وي چې له طالبانو سره خبرې اترې ولري یا یې وکړی شي او یا هم داسې فرصتونه مساعد شي. او کله چې طالبان کابل ته راغله هم ستاسو به یاد شي چې راګوشو چې د هند سفارت استازي د راځي افغانستان ته د بهرنیو چارو وزارت هم اعلان وکړ چې ممکن دا وي سفیر یا سفیر یا استازي راشي او سفارت ور وسپارل شي. یعنې ډېر پرانیستي ورکړ دا وي د امنیتي چارو دادی ورکړ. نو فکر کوم چې د دې ترڅنګ به کله چې ترکیه هم دې موضوع ته داخليږي. ترکیه یوازې آسیایی نه بلکې یوریشیایي هیواد دی چې هم اروپایي دی او د ناتو غړی او هم د آسیا اړوند او د سیمې له تاریخي ابرقدرتونو دی. فکر کوم چې دغه معنا ورونه به نورو هیوادونو باندې هم ژور تاثیرات ولري. سعودي عربستان او نور هیوادونه عربي او خلیجي او افریقایي آسیایي هیوادونه هم په دې برخه کې پرمختګونه وکړي او ممکن ځینې اروپایي هیوادونه هم د ترکیې په وساطت را میدان ته شي ترڅو له طالبانو سره خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې ټینګې کړي.
مننه انصاری صاحب. زلان صاحب، هر هیواد چې تر اوسه پورې کوم د طالبانو ډیپلومات منلی دی یا یې په کابل کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي، ویلي دي چې دا په دې معنی نه دي چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. مخکې انصاری صاحب وویل دا خبره هم مطرح کیږي چې نړیوالو تر دغه 2 کلونو پورې چې په کابل کې طالبان حکومت واک ته رسیدلی دی وضعیت ساري، بل کوم بدیل نه لیدل کیږي لکه هغه مخکنی د طالبانو په واکمنۍ کې چې په بهر کې د ربانی په مشرۍ حکومت نړیوال مشروعیت درلوده او د طالبانو حکومت نو منل شوی یوازې درې هیوادونو په رسمیت پیژندلی و. دغه وضعیت چې اوس تر ننه پورې را رسیدلی دی، آیا یوازې موضوع د بشري حقوقو د ټول شمول حکومت چې غربیان یا لویدیز ډیر پټینګار کوي چې طالبان باید هغه ته غاړه کیږدي او دغه غوښتنې باید ومني چې دغه لوی خنډ د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په وړاندې او که بل موضوع شته ده؟
یو خو دغه موضوع مهمه ځکه ده د نړیوالو لپاره، د زمونږ د سیمې د هیوادونو لپاره هم چې په افغانستان یو سیاسي ثبات ته ورسیږي. اوس زمونږ یو لوی شمېر سیاسي قشر چې دی هغه د سیاسي ساحې نه بیرون دی او د دې یو احتمال کله هم کېدای شي چې دغه خورو سیاسي ځواک یا را ټول کړلې شي او په ډول باندې دغه وسنی حکومت وړاندې مزاحمت پیل کی، هغه ک جنگی وی او ک غیر جنگی وی، په سولې زر توګه باندې دوی تنظیم کې دغه چاره، یعنی دغه یو بالقوا احتمال دی خبرشته. نو د دې د قبل سیاسي ثبات لپاره ټول شموله یا ټول خونه را ټولېدل او پرېختنی معنی هغه د ملي پخلاینې موضوع چې دا او په حکومت کې تنوع، دا یو هغه څه دي چې په دغه وسنی چارواکو او د دوی په روان کړی سیستم باندې به باور پیدا شي. خو تر څو پورې چې دغه سي ونشي یو ګاونډي هم نشي کولای، یعنی په پراخه توګه یا په ډیر قوي دریز باندې د رسمیت پیژندلو اعلان وکړي، ځکه چې دوی په دې پوهیږي که سبا مثلا یو تغییر بیا راځي نو د دوی اړیکې به بیا څه ډول وي او څه ډول به تعریف کیږي. مونږ ولیدل کله چې په لومړی دوره کې طالبان ځینې هیوادونو په بیړه سره په رسمیت وپیژندل، د طالبان د نسکورېدون وروسته د هغوی وضعیت او اړیکې او د اړیکو څرنګوالی ډېر مختلف ول وروسته کلونو نه. نو له دې دا خو یو اړخ دی. دویم اړخ دا دی چې د سیمې هیوادونه هم دغه مسؤلیت، یعنی د دوی د طالبانو او د امارات او د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د سیاسي اړیکو دغسې یو څه نشته دی چې دوی دواړه پې سره ورسیږي. البته د هند په برخه کې یو شی چې هغه ډیره مهمه ده، د ټاپي پروژه ده. که چیرې د ټاپي پروژه عملي کیږي پیل کیږي، نو بیا به هند ته د دې ضرورت احساسیږي چې هغوی یا د یو سکرتریت په توګه یا هم د یو خاص استازي د دفتر په توګه او یا هم د ټیټ رتبه کارمندانو په توګه د طالبانو د اوسنی نظام سره اړیکه ټینګ کړي، ځکه چې ټاپي پروژه هغوی د پرم ډیره مهمه ده.
مننه انصاری صاحب، ډیر وخت نه لرو، دوه دقیقې وخت لرو. کراته وایي د نوې ډیلی او په کابل د واکمنو طالبانو ترمنځ اړیکو ته تاسو دغه نوې تحول ته په پام سره په کومه سترګه ګوري؟ فکر کوي چې د اړیکو به نور هم سره پیاوړي شي، دوی ترمنځ ډیپلوماتیک تعامل به زیات شي؟ انصاری صاحب کومه چې انصاری صاحب سره مو اړیکه پرې شوې ده، زلان صاحب که همدغه پوښتنې ته تاسو ځواب وایي مهرباني.
د اړیکو د ټینګېدلو ګنجایش ته دی هند چې دی هغه په اقتصادي لحاظ باندې دا تیرو شل کالو کې په افغانستان کې ډېرې زیاتې پروژې عملي کړې، همدا ډول د چابهار بندر په سر باندې هغوی ډېر فوکس وکړ، کوشش وکړ چې څنګه کېدلی شي منځنۍ اسیا سره د هغې لارې نه اړیکې ونیسي. داسې په اسانۍ به فکر نه کوم دغه موضوع حل شي، ځکه د هند لپاره یو شی چې مهم دی هغه د طالبانو نړیوال مشروعیت دی، تر څو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیسیون او همدا ډول د نورو هغه قدرتونو او ځواکمنو هیوادونو چې هند هغې سره ډېرې نږدې او ستراتیژیکې اړیکې لري، د هغوی لخوا د دوی د منښت موضوع مطرح شي، نو بیا به هند په رسمي توګه دغسې یو اقدام کوي. له هغې مخکې ځکه په سیمه کې له ډېر وخت راهیسې هندوستان د متحده ایالاتو سره په ډېرو سیاسي مسایلو کې ډېر نږدې دی نسبت د چین او یا هم نسبت حتی د روسیې، نو له دې کبله د دې امکان کېدای شي خپل ځینې شرایط وي به محدود.
مننه زلان صاحب. افغانستان د ولسي سیاسي جرګې له مشر صدیق منصور انصاري، د سیاسي چارو له شنونکي طاهر زلان، او له هغه مخکې د کابل پوهنتون د حقوقي او سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصرالله ستامک زینه مننه چې په دې 15 دقیقې بحث کې راسره ګډون وکړ.
Oh, یو میرا